درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو یو بل خبرونه ته موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د دې سات په خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رډيو مجلې ته ځانګړي شوې وي چې یو کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پایل خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په کمولو ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي په بلخ ولایت کې 19 وسلوال طالبان په یو جګړه کې وشل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولې دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د خبرو د ځنډول لپاره هیڅ مشروع دلیل نشته. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر دا څرګندونه کړې دي او په افغانستان کې د عبدالباقی امین په نوم د سولې د یو فعال وشل غندلې دي. نوموړی د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. نوموړي د کورنۍ دوستانو او همدارنګه افغانانو ته تسلیت ویلې دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله لا هم بشپړه شوې نه ده. هغه څه چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط بولي. په وروستیو کې مشورتي لوی جرګې د هغه 400 لانجمنو بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه حکومت ته وکړه چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړې وه. ویل چې په درنو جرمونو تورن دي. له دې ډلې افغان حکومت تر اوسه اتیا تنه خوشي کړي خو د نورو د خوشي کولو لړۍ لا هم ځنډېدلې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر ډیر کم شي. دوی په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 400 ته راټیټ شي. د ولسمشر د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ. وی ویل په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر دا مهال شاوخوا 9900 ته راکم شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویلي و چې غواړي د نومبر په میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ هغه نمایته راکم کړي. بلخوا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که ثابته شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې سینن خبري شبکې د امریکا د یو شمیر استخباراتي چارواکو له قوله داسې رپورټونه خپاره کړي چې ګواګي ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره پیسې ورکړي دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین کلي اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا جګړه پرون شوې ده.
هرس افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالۍ شولګرې ولایت بلخ بر موقعیت های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله کرده بودند. خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی در هماهنگی با قوای هوایی کشور حمله دشمن را دفع کردند و در جریان درگیری 19 هرس افغان طالب کشته شدند.
اوس هم له سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام پرون داسې مهال اعلان شو چې واشنگتن د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د مرستو د بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن بحثکن پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا او متحدانه پر ولسمشر اسد او د هغه پر پلویانو تر هغه پورې فشار راوړي چې څو د بحران د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي. د بلاروس څارنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشن که د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشن که مخالفانو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او ادعا کوي چې د اګست 9 نېټې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. دا مخالفان د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو ولسمشر لوکاشن کا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوې انتخابات وشي. دا بلاروس د لوی څارنوال دفتر د اګست پر 6 وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانستې. ولسمشر لوکاشن کا د شورا جوړیدل د ده په وړاندې کودتا ګڼلې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې په پایل کې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې دا یو ادبي، کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکنیو رپورټونو کې چې په جون میاشت کې خپاره شوي وو، راغلي وو چې د روسیې د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو او همدارنګه په نورو بهرنیو سرتیرو د بریدونو لپاره د طالبانو ځینو ډلو ته نقدي انعامونه وړاندیز کړی دی. هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په دې خبرو باور نه کوي. مسکو هم دا رپورټونه رد کړي وو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادۍ راډیو سره په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي چې دا موضوع یې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې یاده کړې ده. تازه د سینن خبری شبکې تیره میاشت وویل چې د امریکا استخباراتو دغه راز ایران ته هم اشاره کړې چې ګواګي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته نقدي انعامونه ټاکلي. تهران دا رپورټونه رد او بې اساسه بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر دې مخکې په یوې مرکې کې ازادي راډیو سره په ایران ورته تور لګولی و، ویلي و چې اوس هم د طالبانو ملاتړ کوي یا هغوی ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ترې وپوښتل شول ولسمشر په دا ډول مواردو کې جدي اقدام نه دی کړی، وویل:
Well, you don't know about the bounties. I mean, you tell me if you know something, you can let us know.
ولسمشر ټرمپ وایي تاسو د دغه نقدي جایزو په اړه نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته یې وایست. البته چې نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی، نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه یې استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي او په دې اړه یې له روسیې سره موضوع هغه سی چې په کار و نه ده مطرح کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوي اقدام سره دغه ولایت ته د نوي ټاکل شوي والي د ورتلو مخه نیولې. د بادغیس مرستیال والي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ډبولې او نورو چارواکو ته یې هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل:
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دوی دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دوی دغه اقدام ته احترام لرو، د دوی قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تموه د بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځشنبه پر ورځ د سیمه ییز ارګانونو د یو پلاوي په ملتیا دغه ولایت معرفي او نوې دنده یې پیل کړې وای. خو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځایي خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی وله. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د بادغیس د والی مرستیال فیض محمد میرزاده تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه وه چې د سیمه ییزو ارګانونو د یوه مرستیال لخوا دې ولایت ته راشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر په رنبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو بخه یې ونیوله چې په خپله والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړی، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلي دي. د والی مرستیال ښاغلی میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغو اعتراض کوونکو وهلی ټکولی دی.
زه
یې
وګواښلم چې که له ولایته وځې ولاړ شه او که نه ځې موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړ خو هغو په لغتو او بوکسونو ووهلم، ډېرې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهراً د بادغیس اوسېدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یاسمه ایزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نسول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهراً د ولس خوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلای سي او په اړه به یې خبرګون څوي؟ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
والی د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل سوی ده، والی به دنده پیلوي. خو موږ تر دغه مخکې چې والی صاحب دنده پیل کړي کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکړو، یو پایلې ته سره ورسېږو او بیا به والی صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم څو نړیوالې رسنۍ ګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قرباني ملامتول به سوله رانولي، دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته یې له یو انتقادي لیدلوري کتلي. د بلګې په توګه نوموړی وایي امریکایي چارواکو هڅه کړې افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوې پټې کړي. د لیکنې لیکوال ادعا کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د په وینا لاسونه په وینو سره دي لیدلي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیبی په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلن نیوکه کړي. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ اوسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته ویزن نه ده ورکړي. خپل حمدالله محب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای وبخښي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي وي. خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په دې کار کې بریالی شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کمانډو سرتیري خوشی کړي چې د په وینا همې د افغانستان او همې د امریکا دفاع کړي. تر اوسه پورې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ.